لومړنۍ یو ساعته خبرونه پیل شوه. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د دفاع، کورنیو چارو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ته د کاندیدو کسانو نومونه اعلان شول. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونې یوه برخه جوړوي، خو اوس له محمد قسیم سلیمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
سلامونه مهرګلای کوم. دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی ده د دفاع، کورنیو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست نوي کاندیدان ډېر ژر ولسي جرګې ته معرفي سي. امریکایي چارواکي وایي د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرني عسکرو د حملو له زیاتېدو سره پولیسو ته د جذب شوو کسانو د سوابقو په اړه جدي پلټنې کوي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړۍ له سترو طاقتونو غوښتي چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. دا هم پورا خبرونه. ټاکل شوی جنرال بسم الله محمدی د دفاع، مرتضی پتنګ د کورونی چارو د وزیر، اسدالله خالد د ملي امنیت د عمومي رئیس او حاجی دین محمد د قومونو او سرحدونو د چارو د وزارت د څوکۍ د کاندیدانو په نامه ولسی جرګې ته معرفي سي. د وزیرانو شورا د دارالانشا د ادارې ویان رفی فردوس ازادي رجوع ویل چې ډېر ژر د کسان د ادارې پروسې تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کیږي.
بر اساس متن حکم وزارت دولت در امور پارلمانی
دی وی د حکم د متن لمخې په پارلمانی چارو کې د دولت وزارت سر لنن ورځې مازف دی چې ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي کولو پروسه بشپړ کړي او ډېر ژر رسمي او اداري مراحل پای ته ورسوي او پارلمان ته معرفي کړي. د یو بل حکم لمخې ټاکل شوی ښاغلی اسدالله خالد سر لنن څخه د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنۍ عسکرو له حملو وروسته د پوځ او پولیسو لیکو ته د جذب شوو کسانو د سوابقو پلټنه جدي کړې او په عین حال کې د ځینو افغان ځواکونو روزنه هم بنده کړې ده. امریکایي چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل په دې پرېکړې سره به یوازې د شاوخوا زرو افغان پوځیانو د روزنې چارې بند سي او دا د دې هېواد د امنیتي ځواکونو یوه کوچنۍ برخه ده. چارواکي وایي ائتلافي ځواکونه هیله مند دي چې د افغان پوځ او پولیسو ټولو 350,000 کسانو سوابق له سره وڅېړل سي. د افغانستان په شمال کې حکومت پلوه ملیشو پرون لشتر لژاته تنه بې ګناه ملکیان د طالب وسلوالو په نامه ووشل. د کندز ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په کنم کلی کې د یو ملیشه په ګډون دوه سړي وژلي وو او د یک شنبې په ورځ د یوې سیمه ییزې ملیشې قومندان له خپلو شلو تنه وسلوالو سره پر وسلوالو حمله وکړه. چارواکي وایي په دې حمله کې ممکن لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان وي. د محمد نعیم د کورنۍ دوه تنه ټپیان شوي دي.
سبای د ملزان وخی پکلی باندې داخل شول چې نه سیاسره کتلې نیر نه کتلې بس ویشتې دي ان دولس کسانه مړ دي او نه پر زخمیان دي یو شپږ نه پر ورګ دي چې ستاسو معلوم دي چې دا چیرې کبه کنده کې پراته دي اسما سم معلوم نه ده مشمان مستدی او خو مشمان مستدی خو نو څومره سره سلم برسل تر څه نه کړی.
د کندوز په لری پروتو سیم کې ناتو او افغان حکومت اربکیان ګمارلې چې د طالبانو پر ضد وجنګیږي خو وخت نه وخت له دغه وسلوالو شکایتونه کیږي. او دا هم د سیمې و نړۍ څخه. په پاکستان کې یوې عیسوي نجلۍ چې مقدسات ته د سپکاوي د لنجمن قانون له مخې تورنه سوې نن د ضمانت په استماعي غونډه کې ګډون کوي. داسې اوازې هم دي چې شایي ژر تر ژره خوشې سي. رمسه مسیح تیره میاشت د قرآن کریم د پاڼو د سوځولو په تور ونیول سوه، خو دې قضیه چې په نړیواله کچه شور جوړ کړی و نوی لور خپل کړی. هغه ملا امام چې دغه 14 کلنه نجلۍ یې قرآن کریم ته په سپکاوي تورن کړې وه په خپل مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوی چې په پاکستان کې د مرګ په سزا هم محکومېدای سي. امام خالد چشتي تورن سوی چې د قرآن کریم پاڼې په یو خلطه کې چې د نجلۍ له خوا سوځول سوی پاڼې هم پکښې وې ځای پر ځای کړې وې. ګومان کېږي چشتي په دې توګه غوښتل له خپل ګاونډ څخه دغه عیسویان لرې کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د نړۍ له سترو طاقتونو څخه په ټینګه وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره دې څرګنده اسرائیل کې وباسي. نتنیاهو د اسرائیل کابینې ته په وینا کې ویل نړیوالې ټولنې د ایران بیرولو لپاره کافي څه نه دي کړي تر څو د هېواد د اسرائیلو او لویدیز په باور د اټومي وسلو د تولید پروګرام بند کړي.
האיראנים משתמשים בשיחות עם המעצמות כדי להרוויח זמן ایرانیان له نړیوالو طاقتونو سره د وخت د ترلاسه کولو او د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو په مقصد خبرې کوي. زما په باور موږ باید رښتیا ووایو. نړیواله ټولنه ایران ته څرګند سرلیک نه باسي او ایران د نړیوالې ټولنې جدیت او قاطعیت نه ویني چې خپل اټومي پروګرام بند کړي تر هغې چې ایران د څرګند سرلیک او قاطعیت ونه ویني. د اټومي پروګرام پرمختګ او اټومي وسلو تولید به بند نه کړي.
نتانیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې اسرائیل هڅه کوي د امریکا د متحده ایالاتو هغه ژمنه ترلاسه کړي چې که چیرې ایران د یورانیمو خنې کولو پروګرام بند نه کړي پر ضد به یې پوځي عمل وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم تمه لري چې امریکا ته د سفر پر مهال به له ولسمشر باراک اوباما سره هم وګوري. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي د یکشنبې په ورځ په دمشق کې د یوې چاودنې له امله څلور کسان وژل سوي او دا یوه تروریستي حمله وه. د سوریې دولتي ټلویزیون او ځایي اوسیدونکي وایي چاودنه د ابو رحمانیه ناحیې په مهدی ګاونډ کې سوې ده. له دې مخکې خبري رسنیو ویل و چې د دمشق په جنوب کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. په دمشق کې د تېر جولای میاشتې راهیسې حکومتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو کې ښکېل دي. پرون د عراق په شمال کې د عراق د امنیتي ځواکونو څلور غړي په دوو بمي حملو کې ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. امنیتي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوه پولیس هغه وخت ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول چې د پلازمینې بغداد د شمال په 250 کیلومتري مرکزي ښار کرکوک کې د دوی پر موټر یو بمي وسیله وچاودېدله. امنیتي چارواکي وایي دغه راز د بغداد د شمال په 130 کیلومتري کې په یو بله بمي حمله کې دوه سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د بشري حقوقو د ډلو لخوا په هغه راپور کې چې نن خپور سوی راغلی د شانګهای د همکارۍ سازمان د خپل غړو لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د وسیلې په توګه کارول سوی دی. په پاریس کې ډیره د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د نتیجه اخیستې ده چې د شانګهای تړون غړي هیوادونه د بشري حقوقو د خوندیتوب د ردولو لپاره د دې ارګان قانوني چوکاټ د پلمې په توګه کاروي. ویل سوی چې د شانګهای تړون ټول غړي هیوادونه مکلف کوي چې د تروریزم تورونه چې د بل هر غړي هیواد لخوا لګول کیږي ومني، حتی له سند پرته څو اصلي هیواد ته د مجرمانو د سپارلو غوښتنه غښتلې کړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ سو. او وروستی خبر هم دا چې فرانسوي چارواکي وایي د رومانیایي سیلانیانو یو بس د دې هیواد په جنوب کې ټکر سوی او له امله یو کوچنی مړ او 30 کسان ټپیان سوي دي. بس هغه وخت له لوی لارې څخه ووتی او ټکر سو چې د سرعت پر مهال یې ټایر وچاودېد. د پیښې ځای ته د اوروژنې او هلیکوپترو د کارکوونکو په ګډون د ژغورنې 150 کسیزه ډله رسېدلې وه. د بس د یکشنبې په ورځ له هسپانیې څخه رومانیا ته روان و چې ابدا پیښه رامنځته سوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:00 بجې نن دوشنبه ده د وژي اسمبلې 14 د سپتمبر 3. د دفاع کورنۍ چارو قومونو او قبایل چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ته د کاندیدو کسانو نمونه اعلان سول. آیا په افغان کابینه کې نور تغییرات هم راځي؟ افغان دولت وایي د هغو کسانو د نیولو پلټنې پیل کړې چې له ماشومانو یې سرونه پرې کړي.
د طالبانو ډلې او هغه مخالفین چې داسې واقعات
د مخابراتو وزارت غواړي مخابراتي خدمات ټول افغانستان ته پراخ کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په وروستیو 40 دقیقو کې واوري. ټاکل سوی جنرال بسم الله محمدی د دفاع د وزیر مشتبه پتنګ د کورنۍ چارو اسدالله خالد د ملي امنیت د عمومي رئیس او حاجی دین محمد د قومونو او سرحدونو د چارو د وزارت د څوکیو د کاندیدانو په نامه ولسی جرګې ته معرفي سي. داسې اوازې هم وي چې د جمهور رئیس حمید کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خورم به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه ولسی جرګې ته معرفي سي، خو افغان چارواکو دغه اوازه رد کړې ده. تفصیل له جانقه الکوز خوري.
افغان حکومت د دفاع، کورنیو، سرحدونو چارو او ملي امنیت ریاست د څوکیو لپاره څلور کسان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړل چې تایید او یا نه تایید به د خلکو د استازو کار وي. جنرال بسم الله خان چې د ولسی جرګې غړو د کورنیو چارو له وزارت څخه د بې کفایتۍ په نامه سلب اعتماد کړی و، دا ځل د دفاع د وزیر په توګه ورمعرفي شوی دی. مشتبه پتنګ د کورنیو چارو د وزارت لپاره، حاجی دین محمد د سرحدونو او قومونو د چارو، او اسدالله خالد د ملي امنیت د عمومي ریاست د څوکۍ لپاره معرفي شوي دي. د افغانستان د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس د شنبې په ورځ وویل جمهوري ریاست دوی ته د یادو کسانو نومونه استولي او دوی به یې د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته وړاندې کړي. داسې اوازې هم وي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خورم به د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د رئیس د څوکۍ لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي شي، خو د جمهور رئیس ویان ایمل فیضي دا خبره رد کړه او د کورنیو رسنیو هسې بې ځایه اوازې وبلله.
ځینې داخلي رسنۍ هغه اجتماعي مسؤلیت چې د دوی پروژو دي هغه نه مراعاتوي او د افواهاتو څخه او د شایعاتو څخه د خبر په توګه کار اخلي. زه امیدوارم چې زموږ داخلي رسنۍ خپل دغه اجتماعي مسؤلیت درک کړي او د هغه شایعاتو څخه او د افواهاتو څخه چې وجود لري د هغو څخه د خبر په توګه کار وانخلي، تر څو د عامه ذهنیت خرابېږي او غلط جهت سوقېږي. هغه ادارې چې په هغو کې به تغیرات راځي، لکه څنګه چې ما مخکې نوم واخیست، یو د ملي دفاع وزارت دی، بل د کورنیو چارو وزارت دی، او درېیم هم د ملي امنیت ریاست دی. د دې نه پرته نور تغیرات فعلا دپاره د پلان د حکومت د خواست څخه نهشته چې په هغو کې دي پراپرې کې تغیرات راځي.
دا چې د دفاع، کورنیو او سرحدونو د چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان به د ولسي جرګې د وکیلانو لخوا د تایید او یا رد رای ترلاسه کړي، دا به د وخت خبره وي. د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي ازادي راډیو سره خبرو کې هم ورته نظر څرګند کړ او وایي د معرفي شوو کسانو رد یا تایید د ولسي جرګې د وکیلانو صلاحیت دی او په دې اړه مخکې له وخته څه نه شو ویلی.
یا محترمین د ولسمشر لخوانه شي دي د ولسمشر صلاحیت دی، اما د دې د برندګۍ د کامیابۍ او یا د ناکامۍ په هکله اوس د اظهار به دی او په دې رشدواري کول ناسم کار دی. دا وایي به څنګه چې د ولسي جرګې موقف او د ولسي جرګې وکیلان په دې بابته خپل تصمیم نه شي بلکې دوی ته منتظر اوسي. زما په نظر په وخت کې چې وایم چې دا رایه اخلي او که رایه نه اخلي.
د افغانستان د مهمو او حساسو وزارتونو او ملي امنیت ریاست لپاره د نوي اشخاص په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه شوی او په ختیځو ولایتونو باندې د پاکستان لخوا د توغندیو وشتل هم دوام لري.
عمر دل چې ولسمشر حمید کرزی لخوا بسم الله محمدی د دفاع، مشتبه پتنګ د کورنیو چارو او حاجی دین محمد د سرحدونو او قبیلو چارو د وزیرانو او اسدالله خالد ملي امنیت د رئیس په توګه نومول سوي دي. په دې اړه رحمت الله افغان د وزیرانو شورا د درل انشاء الله ویان رفیع فردوس سره مرکه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزی پرون مخام درې تنه د وزیر نوماندان او د ملي امنیت عمومي رئیس د جداګانه احکام او فربنسد دوی په دې وزارتونو کې او ریاست کې ونمول. د ولسمشر فرمان په اساس ښاغلی اسدالله خالد د عمومي امنیت رئیس په توګه نومول شوی دی. ښاغلی بسم الله محمدی د ملي دفاع وزارت نوماند په توګه نومول شوی دی. د ښاغلی مشتبه پتنګ د کورنیو چارو وزارت په توګه نومول شوی او همداسې حاجی عزیز الله دین محمد د سرحداتو او قبایلو چارو وزیر په توګه نومول شوی دی.
دوی باید د ولسی جرګې ته د رای اخیستلو لپاره کله رسما معرفي سي؟
د افغانستان اساسي قانون پر بنسټ او د ولسمشر حکم د متن پر بنسټ هیڅ داسې کوم زمانی قید نه دی ټاکل شوی. دی دولت وزارت په پارلمانی چارو کې د همدغه وسخه موظف دی چې د دې نوماندانو معرفي په شرایط ولسی جرګې ته برابر وکړي او دا پوښتنه دوی کولی شي چې دته ځواب وایي دا کوم ورځ دوی دا نوماندان ولسی جرګې ته معرفي.
ښاغلی پیرداوس، ویل کېږي چې د وزیرانو په ټاکلو کې بیا هم د افغانستان جمهور رئیس له مصلحت نه کار اخیستل شوی، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
مصلحت او داسې کوم موضوعی چې په د دې تعیناتو په اړه کې په تاثیر کړی و هیڅ تاثیر نه لري. دا مستقیما د ولسمشر نظر او د زینه سیاسي جریانونو په مشوره کې نیول شوی دی او هیڅ مصلحت او کوم بل شی په دې تعیناتو کې نقش نه لري.
او تاسو څومره باوري چې همدغه وزیران چې د جمهور رئیس لخوا معرفي شوي دي ولسي جرګې به ورته د اعتماد رای ورکړي؟
موږ هیله من یو چې ولسی جرګې باید دغه نوماندانو ته رای ورکړي په دې خاطر چې تاسو پوهیږئ چې دغه دوه مهمه وزارتونه د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت همدا اوس په سرپرست وزیران باندې اداره کېږي او دا په اداري له لحاظه په دې وزارتونو کارونو کې سکتګي راولي. په دې خاطر موږ هیله من یو چې ولس نمایندگان او د ولسي جرګې باید دا وزیرانو ته رای ورکړي.
د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان رفی فردوس ول د څخه موردل چې د دفاع کورنیو او اقوامو او قبایلو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست لپاره د کاندیدو کسانو نمونه اعلان سول. په کاندیدو کسانو کې د دفاع وزارت لپاره نومول سوی وزیر چې مخکې د کورنیو چارو وزیر وو د ولسي جرګې د خوا صلاحیت سوی وو. د مشرانو جرګې ځینې غړو پرون ویل چې ولسمشر کرزي که څه هم ژمنه کړې وه چې نورو مصلحت نه کوي، د دوی په وینا اوس هم د وزیرانو او نورو چارواکو په ټاکلو او عدلون بدلون کې له مصلحت څخه کار اخیستل کېږي. پرون د مشرانو جرګې غړي عبدالحنان حق ویون په عمومي غونډه کې دغه ټکي ته اشاره وکړه.
کومي ګنګوسې چې د مطبوعاتو له لارې موږ اورو چې پلانکای وزیر پلانکی جي ته تبدیل شو، پلانکای والی پلانکی جي ته تبدیلیږي، یا پلانکای شخص د پلانکی ادارې مسل کېږي، مصلحت ختم شو؟ نه، هماغه مصلحت ده. یو وزیر دی وجنه را خلپ بل جی ټومبا.
په همدې حال کې داسې اوازې هم وې چې ښاغلی عبدالکریم خرم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي د انتخاباتو د قانون تر تصویب مخکې باید حکومت د انتخاباتو د کمیسیون د مشر او نور غړو د بدلون اقدام ونه کړي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
د مدني ټولنو د شبکې ویاند سید ناصر موسوی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې جمهور رئیس باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ریاست ته داسې شخص وټاکي چې د مدني ټولنو ملي شورا او اپوزیسیون رضایت پکې اخیستل شوی وي.
جناب رئیس جمهور افغانستان در حال بررسی
د افغانستان محترم جمهور رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس پر ټاکلو څېړنه کوي. موږ غواړو چې لومړی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لخوا تصویب او بیا د هغه پر رڼا کې اجراءات وشي. له جمهور رئیس نه دا هم غواړو چې که وزارتونو ته نوي وزیران ګماري نو باید چې نوي اشخاص معرفي کړي نه تکراری څیرې.
خو د جمهوری ریاست چارواکي دا خبره ردوي او تش تبلیغات بولي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
نور تغیرات فلم د پاره د پلان د حکومت د خاصه خلص نو دا غوښته چې غوازی چې داخلي مطبوعاتو کې راڅرخي د ټول بیا اساس دي او موجه کاملا ده.
فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو اداره په دې نظر ده چې د انتخاباتو د کمیسیون ریاست او غړیتوب ته باید داسې اشخاص وټاکل شي چې کومې سیاسي او وسلوالې ډلې سره تړاو نه لري، تعلیمي باوري او په دې کار کې پوره تجربه ولري.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوو دریو ماشومانو د سرونو د پرې کولو راپورونه خپاره سول. ویل سوي چې په کندهار او کاپیسا کې د دریو ماشومانو سرونه د وسلوالو لخوا پرې سوي او جسدونه یې په لارو او کلیو کې د خلکو په وړاندې ښوول سوي دي. دا په افغانستان کې د ماشومانو د وژنې تر ټولو زړه بوژنونکې پېښې وې. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دغو وژنو د عاملینو په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. تفصیل د حمیدي عثمان په رپورټ کې.
د افغانستان دولت دغو کسانو په لټه کې دی چې په څو مواردو کې په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو سرونه پرې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند له هغو پلټنو خبر ورکوي چې په کندهار او کاپیسا ولایتونو کې د یو 12 کلن او 1 کلن نجلۍ د وژنو په اړه پیل شوي دي. صدیق صدیقی دا د وسلوالو طالبانو کار ګڼي او وایي چې طالبانو د دغه ماشومانو سرونه د سیمې د خلکو د ویرولو په نیت پرې کړي دي.
پاکستان دغه جنایت تاسو یاد کړل د طالبانو له خوا سوي دي په دواړو سیمو کښې نو پلټنې ډېرې په جدي توګه باندې پیل سوي دي او ټول تلاش دا دی تر څو د دې قضیې اصلي عملي ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. پورې دغه د طالبانو ډلې او هغه مخالفین چې دغسې واقعت ته لاس وهي دوی پېښه همېشه په پېښه کښې دي او د هغه دایانو دوی استفاده کوي یا د شپې او په بعضې مواردو کښې د ښځې په کالي کښې دوی پټېږي او په پټه باندې او په غلا باندې دغسې حملو ته لاس وهي او بیا پېښ کښې دفاع.
افغان دولت وروسته تر هغې دغه تصمیم نیولی چې تېره اونۍ د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وسلوالو د ژیړي ولسوالۍ د یوه 12 کلن ماشوم اوسېدونکي سر پرې کړ او د هغې بې سره جسد یې د لارې تر څنګ ایښی و. د کندهار د والي د ویان جاوید فیصل په وینا طالبانو له دې عمله د دغې ماشوم سر پرې کړی و چې ورور یې له ملي پولیسو سره اړیکې درلودې. په یوه بل خبر کې طالبانو یو 14 کلن هلک هم د روژې د میاشتې په نیمایي کې په کندهار کې له یوې مېلمستیا ونیو او دولت ته د جاسوسۍ په تورې ترې سر پرې کړ. له بل پلوه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کاپیسا په ولسوالۍ کې په یوه بڼډ کې د یوې 1 کلن نجلۍ جسد په داسې حال کې چې سر او پښې پرې شوي و موندل شو. د کاپیسا د تګاب ولسوال عبدالحکیم اخونزاده ویلي و چې دغه نجلۍ د تګاب د جالوخیلې په کلي کې د پنجشنبې په ورځ وموندل شوه او د وژل کېدو لامل یې هم معلوم نه دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون پلوي کوي او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو د همغږۍ د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی وایي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د 3 مادې له مخې باید له 15 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان له جګړې خوندي وساتل شي او د جګړې پر مهال له ماشومانو سره مرسته وشي.
همدارنګه په 3 ماده کې چې کنجه له ماشومانو سره ظلم، بد چلند، دایمي بندي کېدل او د دوی د اعدام کول منع دي. دا ټول هغه مادې دي چې د ماشومانو د کنوانسیون خلاف دي او هغه څوک چې ښکېل خواوې دي که دا ترسره کوي دا د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون په تضاد کښې دي او دا منع دي. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه په کلکه ردوي. ماشومان حمایت ته او ساتنې ته او ماشومان په هر حالت کې هغه پرنسیپونه چې دي د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون د هغې سره مطابق د ژوند حق لري. ماشومان کو د ماشومانو په دغسې حالات کښې ساتنه وسي.
که څه هم چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د یوې 1 کلن نجلۍ د سر پرې کول د سیمه ییزو اربکیانو کار بللی او تر دې دمه دا هم معلومه نه ده چې د کومو وسلوالو کسانو لاس د دې کار تر شا دی، خو خلک په دې باور دي چې په افغانستان کې تېرو 2 لسیزو جګړو کې افغان ماشومان تر ټولو ځورېدلي او دا نه ښایي چې د نړۍ تر ټولو دغه کړېدلي ماشومان اوس د جګړه مارو له دې ډول شکنجو او کړنو سره مخ شي.
ومردل چې په افغانستان کې د 2-3 ماشومانو د سرونو د پرې کولو مسلې په افغانستان کې سختې اندېښنې پیدا کړې دي. دغه کار د وسلوالو طالبانو بلل سوی دی. په همدې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي ماشومان باید له هر ډول تاوتریخوالي څخه خوندي وساتل سي. او اوس فرشته جلالزی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
زیاتو غربي ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د روزنې په اړه د امریکا د پوځ پر پریکړه تبصره کړې. په دې لړ کې د انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې د حکومت پلو ملیشو د روزنې پروګرام لږ تر لږه یوه میاشت ځنډولی دی. چارواکو انډیپندنت ته ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا پر نړیوالو قواوو د حملو د زیاتېدو په خاطر د امریکا پوځ غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو د جلب جذب پروسې ته بیا کتنه وکړي. روان کال داسې 24 حملې سوي دي او لږ تر لږه 12 میاشتې په دغو حملو کې لږ تر لږه 45 نړیوال عسکر وژل سوي دي. په داسې وخت کې چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مسله مطرح ده، پر نړیوالو ځواکونو دې حملو د افغان امنیتي ځواکونو او د ائتلاف د قواوو د قابلیت په اړه شک پیدا کړی. په افغانستان کې د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو قومندان جنرال جان هارل ویلي چې د 1000 تنو سیمه ییزو پولیسو د روزنې پروګرام یې ځنډولی دی. انډیپندنت ورځپاڼه د دغه امریکایي جنرال په حواله لیکي د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو د روزنې پروګرام وځنډول سو څو دې پروسې ته کتنه وکړو او وګورو چې د اصلاحاتو لپاره څه کولای شو. دا کار ښایي یوه یا 2 میاشتې وخت ونیسي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي ځواکونو د جنرال زیاته کړې چې امریکایي ځواکونو 13 میاشت د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیات هم د 2 اونیو لپاره وځنډول تر څو د وسلوالو سره د دې ځواکونو د ارتباط پر امکاناتو غور وشي. انډیپندنت وایي چې د امریکایي جنرال نه دي ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د مشکوکو ارتباطاتو په اړه یې څه موندلی دي او که نه. خو د ګلوبل میل خبرونه پر دغه مسله تر مفصل تفسیر ورسته لیکلی. د افغانستان د خاصو عملیاتي ځواکونو مشر ویلي چې د دې ځواکونو عملیات نه دي ځنډیدلي. د افغانستان د ځنګړو عملیاتي ځواکونو د روزنې پروګرام مخکله د روژې په خاطر درول شوی وو او د مهالویش سره سم به د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. جنرال سید کریم ګلوبل میل ته ویلي چې د دوی عملیات به دوام وکړي او ټاکل شوی چې د سپتمبر له 15 نیټې وروسته پیل شي. د خبرونه په لیکنه امریکا او متحدینو یې د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزنې پروګرامونه د دې لپاره پیل کړي چې دوی په تدریجي ډول د 2014 کال تر پایه د امنیت ټینګولو مسؤلیت ورته وسپاري. دوی هیله لري چې د کال تر پایه درې نیم لکه تیار روزل شوي افغانان ولري او د یو کال راهیسې په تدریجي ډول د عملیاتو مشري وسپارلې ده. د امریکا په مشرۍ د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو پروګرام ALP اوسمهال په ټول هیواد کې 14,000 غړي لري.
د چک جمهوریت صدر اعظم او لوی درستیس په افغانستان کې لخپل عسكر سره وکتل. دغه جګپړو چک چرواکو د جمی پور از افغانستان ته سفر کړی وو خو په میدان وردګ ولایت کې د ځنوجن کې حمله له عملیه د سفر جزئیات نو په ډاګه سیوی او په لوګر ولایت کې لخپل عسكر سره کتلی دي. د مسلې تفصیل جنقه الکوز خوري.
د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر نچاس او د دې هواد د پوز لوی درستیس پیټر پاول په افغانستان کې خپل عسكر سره وکړل. دا افغانستان ته د چک د صدر اعظم لومړی سفر و. خاغلی نچاس او پاول په داسې وخت کې افغانستان ته سفر وکړ چې د شنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې وی پوزي اډې ته نږدې د موټر بم چاودنه وشو چې لامل یې 12 کسان مړه او یو شپیر پوزي وسایل پکې ویجاړ شول. د پیښې په ځای کې یو چکه عسكر هم ولاړو خو ځان ورته نه غوښته. د چک جمهوریت په افغانستان کې شاوخوا 1500 عسكر لري او د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت پوځي ماموریت د 2014 کال دسمبر میاشت کې پای ته ورسیږي. د چک صدر اعظم پیټر نچاس په لوګر ولایت کې د خپل هیواد د ولایتي بیا رغونې لټیم سره وکتل او دا ټیم به د 2014 کال په مارچ میاشت کې افغانستان څخه ووزي. خاغلی نچاس په میدان وردګ ولایت کې لبامي چاودنې وروسته خبریالانو ته وویل دا ماته د دې خبرې پخلی کوي چې په افغانستان کې د امنیت ثبات څومره مهم دی. په افغانستان کې د چک ځواکونو قومندان مارتین بوتیک وویل موږ بیا هم نیکمرغه یو. موږ د صدر اعظم او لوی درسیز راتلو ته منتظر وو چې په میدان وردګ ولایت کې چاودنه وشوه. د دوی کتنې زموږ ژوند وژغوره. د قومندان بوتیک په وینا په عادي وخت کې د میدان وردګ په پوځي اډې کې شاوخوا 12 چکی عسكر دیروي. د دې چاودنې غږ د پیښې د ځای په 40 کیلومتره کې هم واورېدل شو. د چک صدر اعظم او لوی درسیز له خپلو عسکرو سره په لوګر ولایت کې وکتل. د چک صدر اعظم نچاس په دې باور ده چې د افغانستان او ایساف ځواکونو ترمنځ همکاري به په افغانستان کې امنیت ښه کړي. د دا هم ومنله چې د 2014 کال تر پایه او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو تر وخته به ننګونې یا چیلنجونه په مخ کې وي. د چک صدر اعظم او لوی درسیز د شنبه په ورځ د ایساف لمرستیال انګلیس جنرال ایډریان براچ سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې وکړي.
محمد اسلام مسلم لکابل په خپل اس ام اس کې لیکلي ولسمشر کرزی ډیره ښه ډرامه روانه کړي. یو سلوي صلاحیت سوی وزیر له یو وزارت ته بل تنموي دا په خپل پر ولسی جرګې خندا کول دي. له ولسی جرګې څخه غوړ چې وړ کسان ته د باور رای ورکړي. عین الله حسرت له کونړه زموږ پر کونړ او نورستان ولایتونو په زرګونو توغندي لګیدلي خو زموږ ولسمشر هیڅ نه وایي. د ورځې پلسګونو ځوانان د دې ادارې لپاره شهیدان کیږي. مصلحت کوونکی ولسمشر دی ملت ته ځواب وایي چی ولی بصیر الله هلمن له کابل زموش په کلی کې برېښنا نهسته او ورېدونکو نه دی لیکلي کوم کلی د زیاتوی کلینیکونه هم نه لرو. دغه ورېدونکو یعنی بصیر الله هلمن په خپل بل اس ام اس کلی کې د کابل د پولیسټي جماعت مخې ته ځینی کسان نه راجستر سی وی سیم کارډونه خرڅوي چې په غلا او انسان تښتونه کې ورڅخه استفاده کیږي. محمد قاسم له ننګرهار چل او فریب خو په هر انسان کې ستا خود جلال آباد د ټوک دکاندارانو کې دغه ستونزه زیاته ده. دوی خراب اجناس او وسایل پر خلکو خرڅوي. او فیاض مرتضی له خوست په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په خوست ولایت کې د سیلابونو دراوتلو له کبله خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. یو له دې جملې څخه د شمال خوړ دي چې د تڼیو په دره کې د ولسوالۍ لاره بنده کړې ده چې ناروغان پر وخت روغتونونو ته نه سره سوالي. په همدې خبرونه کې دا رپورت لرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په روانه اونۍ کې به د ایران او افغانستان د ګډ کمیسیون څلرمه غونډه په کابل کې جوړه شي. بل رپورت دا دی چې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې په شپږشتو ولایتونو کې د نویو انتنونو او دستګاو په نصبولو سره د دغه هیواد د فضايي حریم عبوري عواید زیات شوي دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د هیواد لرو پرتو سیمو ته د مخابراتي خدمتونو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 بجې تخې دي. تاسو ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې د افم پر 3.15 صفه صفه وځي اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم ځانګړي پاڼه لري. تاسو هم دغه پاڼه لایک یا غوړه کړئ او د ورځې په جریان کې بیلابل خبرونه او رپورټونه ترلاسه کړئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکو لپاره د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمل څخه ورو.
ټاکل شوی جنرال بسم الله محمدی د دفاع مشتبه پتنګ د کورونی چارو د وزیر اسدالله خالد د ملي امنیت د عمومي رئیس او حاجی الدین محمد د قومونو او سرحدونو د چارو د وزارت د څوکۍ د کاندیدانو په نامه ولسی جرګې ته معرفي سي. امریکایي چارواکي وایي د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنی عسکرو له حملو له زیاتېدو سره د پولیسو لیکو ته د جذب شویو کسانو پلټنه جدي کړې. په پاکستان کې وی سوین جلی چې مقدسات ته د سپکاوی د لنجمن قانون لمخې تورنسوي نن د ضمانت په استمایي غونډه کې ګډون کوي. دا سیاوازی هم دی چې شای ژر تر ژره خوشی سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اکشن به پر د نړۍ لستر او طاقتونو څخه پټینګ وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره د څرګند سره لیکه وباسي. د سوریه دولتي ټلویزیون وای د اکشن به پر د دمشق کې د 14 لامل څلور کسان وژل شوی او دا یو تروریستي حمله و. او فرانسوي چارواکي وای د رومانیایي سیلانیانو یو بس ته د هیواد په جنوب کې ټکر شوی او له عمله یو کوچنی مرد او 3 کسان ټپیان شوی دي.
سی ازادي رادیو ته غوښی است. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې پر روانه اونۍ کې به د ایران او افغانستان د ګډ کمیسیون سلرمه غونډه په کابل کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وی چې په دې غونډه کې به پر سوداګرۍ او اقتصادي همکاري زیاتې خبري وسی. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورت کې.
د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د اقتصادي، سوداګریز او فرهنګي همکاریو پیاوړتیا او ترانزیت هغه مسایل دي چې په دې غونډه کې به پرې پراخ بحثونه وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې په جوړېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځانګړې توګه د سوداګرۍ او ترانزیت ستونزې هوارې شي.
چهارمین جلسه ای کمیسیون قرار است در جریان هفته جاری به تاریخ‌های 14 و 15 سنبله.
د دغه کمیسیون سلورمه غونډه به روانه اونۍ د سنبله په 14 او 15 د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي. دا دوه ورځنۍ غونډه ده. په لومړۍ ورځ به د دواړو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي چې مختلف وزارتونه پکې شامل دي غونډه کوي. په دویمه ورځ به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي او په پای کې به یو ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
اعلامیه مشترکه هم از جانب هر دو کشور صادر خواهد شد.
د ایران او افغانستان ګډ کمیسیون په 1993 مریز کال کې جوړ شو چې تر اوسه یې 2 په تهران او 1 په کابل کې غونډه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او راکړې ورکړې اړیکې ډېرې پیاوړې شوې دي. که څه هم ویل کېږي چې د دغو غونډو یوازینی هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او په دې برخه کې د ستونزو هوارول دي، خو افغان سوداګر شکایت کوي چې له ایران سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ډېرې ستونزې لري. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو د دغه کمیسیون په پخوانیو غونډو کې ډېرې ژمنې کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. ښاغلی الکوزی وایي چې افغان حکومت باید له ایراني چارواکو څخه په راتلونکي غونډه کې د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د پخوانیو ژمنو عملي کول وغواړي.
زمونږ هیله دا ده چې دغه ستونزې چې په تېرو جلسو کې مشخصې شوې دي هغه سل په سل نه دي حل شوي، حداقل هم نه دي حل شوي. چې هغه د ویزې ستونزه ده او همدارنګه ترانزیتي ستونزه ده، د سرحدي ګمرکونو ستونزه ده، زمان ده ترانسپورت ستونزه ده، زمان ده موتور ستونزه ده، زمان خواهیخ چه باید یا کنسلگیری جوره شی پا مشهد که آغام تروس پوری نده جوره شوی ده اگه مشخص پیشنهادونه ده زمان ده چه ده ایران دولت باید ورانی شی.
ده ایران و افغانستان ده گرد کمیسون سلورم غونده پا داس حل که جوره گی چه ده بحرانه چهار وزارت سمو دوران ده لی ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخیه په چابهار بندر کې افغان سوداګرو ته د ښه فعالیت لپاره 50 هکتار ځمکه ورکړل شو. تیر اونۍ د ایران له چابهار بندر څخه د لا ډېرې ګټه اخیستنې پر لارو چارو د غور لپاره افغانستان، هند او ایران هم د یوې کاري کمیټې د جوړېدو پریکړه وکړه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د هیواد لرو پرتو سیمو ته د مخابراتي خدمتونو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دې کار په خاطر د هیواد په لرو پرتو سیمو کې 220 مخابراتي انتنونه نصبوي. تفصیل د محمد وای سمیم په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د ټلیفوني خدمتونو د وړاندې کولو په ټیټ کیفیت انتقادونه کیږي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د هیواد په کلیوالي سیمو کې د دغه خدمتونو د لا پراختیا د پروګرام خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې 220 نوي انتنونه نصبوي او په دې توګه د موبایل ټلیفون خدمتونه ځینو هغو سیمو ته غځوي چې تر اوسه اوسیدونکي ترې بې برخې وو. د دغه وزارت تخنیکي مرستیال بریالي حسام د یک شنبې په ورځ له خصوصي شرکتونو سره په دې اړه د تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل چې دغه پروژې د 28 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت پیلېږي.
وزارت مخابرات با برنامه
د مخابرات وزارت دغه پروژو په تطبیق کولو سره غواړي سود خلکو او مخابراتي خدماتو ترمنځ موجود واټن بشپړ کړي. د خدماتو وړاندې کول چې د درې مخابراتي کمپنۍ له خوا تر راتلونکي یو کال پورې ترسره کیږي، د افغانستان له 500 زره څخه زیات کسان د مخابراتي خدماتو د پوهې خلک درځي.
2 میلیون نفوس افغانستان به خدمات مخابراتی دسترسی پیدا میکنند.
خاغله حسام وای مخابراتی خدماتو ته د سراسری لاسرسی د پروژو د پلی کولو کرنلارې لمخې په تیرو څلورو کلونو کې تر اوسه په افغانستان کې 15 پروژې عملی شوې چې په ځینو مواردو کې دغه پروژو تطبیق له امنیتی ستونزو سره مخامخ شوی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د مخابراتي خدماتو د سرتاسری لاسرسی شپږمه پروژه د مخابراتو وزارت لخوا د افغان ټلیکام، ام ټی ان او افغان بی سی مخابراتي شرکتونو په همکارۍ عملی او د 1500 سوالی اوسیدونکو د مخابراتي خدماتو د پوښښ لاندې نیسي. که څه هم په افغانستان کې د موبایل شبکو د پوښښ ساحه مخ په پراخېدو ده، خو د دغو شبکو د خدماتو د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه لا هم پر ځای پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکو هم په دې اړه شکایت کوي او له حکومت نه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي.
په هر ځای کې انتن نه ورکوي او هم چنان د خبر کولو په وخت کې دقه توصل کیږي. نو کچیر دغه مخابرات غواړي چې خپل پوخخت ادامه ورکړي، نو اول باید په مرکز کې د خدمات درست کې بودغې نه په نورو ځایونو کې
چې اعتراف د کابل ته ووځي بیا د ورتن صحیح کار نه کوي. دا د کمپنۍ کې چوراسیا او سنگ نمشته دغه منطقه دی، پلچرخي د دې تنګي خله چې د تلاشه سره دغه منطقه دی، د غوځایو کې صحیح ورتن کار نه کوي.
اوس مهال په افغانستان کې یو دولتي مخابراتي شرکت او څلور خصوصي شرکتونه د موبایل ټلیفون خدماتونه وړاندې کوي. ځینې خلک وایي چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د شبکو د خدماتو بیه هم لوړه ده. خو له دغو ستونزو سره سره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې پرمختګونه د پام وړ بلل کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي چې اوسمهال د هیواد 50% خلک مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې په شپږشتو ولایتونو کې د نویو انتنونو او دستګاو په نصبولو سره د دغه هیواد د فضایي حریم عبوري عواید زیات سوي دي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان تیر کال خپل هوایي حریم څخه د الوتکو د تګ راتګ د لارې شاوخوا 6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. نور له اسدالالدین څخه اوري.
دغه نوی انتنونه او دزګاوی چې سکل د جرمنی او استرالیا په مرسته په شپږ وشتو ولایتونو کې نصب شوی، د دې وسلې چې بهرنیو الوتنو ته مسیر وټاکي او د الوتکو بیړنیو ناستو ته زمینه برابر کړي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان ننګیالی قلاتوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتنونه په نصبولو سره د هیواد د فضایي حریم او بوري عواید دوه برابر زیات شوي دي.
حال ممکن نیم کې هر تاریخ از فضا افغانستان بگذره.
اوس چې د افغانستان
فضا څخه هر الوتکه تیریږي، مونږ کولی شو چې د هغې ټولې ځانګړتیاوې معلومې کړو، کولی شو چې خطوسیر ورته وټاکو. له مونږ سره په رادارونو، ټاورونو او نورو دستګاګانو کې بهرنیان مرسته کوي، خو وزارت دا هوډ لري چې په دې برخه کې خپل مسلکي کادرونه هم وروزي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې افغانستان تیر کال د خپل فضایي حریم له حق العبور څخه کابو شپېته میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د هیواد د پرمختګ لپاره د فضایي حریم عبوري عواید ګټور بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر په دې اړه وایي:
همه مصارفی که صورت میگیره باید ثمری ازو، یعنی
ټول لګښتونه باید داسې وشي چې ښه نتیجه لاسته راوړي، نه دا چې دغه عواید د ځینو خاصو کسانو جیبونه ته پرېوځي. تر څو چې خپل افغانان او د دې برخې کارکوونکي ژمن او حساب ورکوونکي نه وسي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه او دغه وسایل به شفافیت رامنځته کړي.
له دې وړاندې داسې انتقادونه موجود و چې له فضایي حق العبور څخه لاسته راغلي پیسې د یوه کس بانکي حساب او یا هم یوې ځانګړې کمپنۍ ته لیږدول کیږي، خو ویل کیږي چې د نوو انتنونو او دستګاو په نصبولو سره د دغې لارې ټولې پیسې افغان حکومت ته سپارل کیږي.
د ژوند رنګونه
اردوونکو کابل کې چې دغه زرنگار پارک سره څنګه کې د حاجی عبدالرحمن کم جماعت اوس جوړ شوی دی، ډیر ښایسته جماعت دی. څنګ ته یو ځوان ولاړ دی چې یو لاسي کراچۍ ورسره ده چې په دې کې ډېرې تسبیح او مسواک کې دي. تاسو نوم څه دی؟
صفت الله.
ښه، صفت الله دی کوم ځای؟
مونږ اتلی رحمان خو دلته کابل کې اوسېږو.
ښه، دغه څه کې دغه تسبیح او دغه مسواک کوم ځای نه راوړي؟
دا تقریبا مساکون چې دا پاکستان نه راځي، دا نور دلته ګردیس نه راوړو.
سودا دي کېږي؟ څه شی ډېر خرڅېږي؟
بس برابري نه، یا مسواک ډېر خشي، تسبیح ډېر خشي. بس
څوک څه ډېر اخلي؟
بس تصویر ډیر شوقانه ډیر اخلو چې ټول شه شوق نه تصویر چې کنه ذکر د بار یوم نه چې نو د تصویره کې لاس کې واشه، لاس کې تو کې یا غړ کې واچو چې شوق وکړو،
یعنی لاس کې خسته کار شي.
او لاس کې خسته کار شي.
او مسواک څنګه؟
مسواک ز چې څوک پوښي مسواک راکړي سنت طریقه ده کنه چې سنت ادا کړي پیغمبر سره سنت ادا کو، چې څوک پوښي چې څوک نه پوښي هغه چې دا نه خلی لږه څوک څه کوي هغه څه چې په خلو وي.
نو تا په لاس کې خوم نه تسبیح زوی نه ما نه مسواک نه پیګه مسواک د چیرته جیب میم کې ښه کڅنګ
بس هم دې ځان راخلو کله کور کې پرېګه کله جیب کې پرېګه بس تسبیح هم دلته مونږ سره دی دوره تسبیح اچو
اوس خوزګار ولاړ یې
اوس خوزګار ولاړ یې
ښه مسواک کې خدا څو ډولونه در سره دي کنه ځینی غړ دي ځینی نری دي دا څنګه
بس خود څوک چې ډبل استعمال کړي هغه چې برش زیات کنه غاخونه خپاکي او سچا چې نره استعمال کړي وای نره راکړي هم خالي د غاخونه پاکي خلاص نو پاغه پس نه ګرځي.
او قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه هغه شل به د پاکټ دا تور مساګن چې الله سر وي دي،
یعنی نری څو دي؟
نری او دوړیا شیا پاکي
هغه شل روپے
او نری شل به نور الله سر وي دي.
هغه پاکټو کې چې بندي هغه پڅو
هغه شل به ورکو رسول الله سم ورکو.
دغه تسبو کې ځینی د کاڼي والا لري ځینی د لرګي دي، دغه قیمتونه څنګه دي؟
دا ټول مسالې دي، مسالې ټول دا ډیر شپې 500 سپې زیات نه نشته، لرګي والا الله سنه پاسه نشته سره
کدا مساله دا کاڼي نه دي
کاڼي نشته ټول مسالې دي.
نو خپل کاروبار ناراضي؟
شکر الحمدلله چې پیندو وخت مو سر سره په جمعه سره کو او جمعه چې مخ چې ودر بس خلک یو تسبیح مساک شاخلی بس دا شکر ډیر شکر.
وایم خرما د هم ثواب هم تجارت کې هم ثواب ګټي
هم دا شکر.
هغه د ملایانو خبر بزم درته وکم چې دین دنیا دې دواړه جوړ وسه.
امين تاسو سره خیر وسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي.
د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او له ازادي راډیو نه یې مننه کړې ده چې د دوی د ورک شوي عزیز په اکرمه ورسره کومک کړی دی او د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه هم دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په اکړه په کې معلومات دي. همدارس د تاسې هغه ټلیفوني پیغامونه هم خبرو په کومه کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211215. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږیاست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده چې د دوی د ورک شوي عزیز په اکلم ورسره مرسته کړې ده. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه دا زابیره دونه ډېر زیات خوشاله یم. ما زه چې دا ورځ ته نامه باندې میدو او د پېښور د ښار له ورکو او دا مطلب دا زما زه د 14 کال عمر کې په کراچۍ کې پېښ شو. زه دا زابیره دونه ډېر ډېر مننه کوم او دا زابیره دونه د ښار له وجنه د اعلان د کولو نه ډېر ډېر مننه د اعلان کولو د وجنه زما زه پیدا شو. یو سړي معلومات ما ته راکړو چې موږ په اعلان د اعلان موږ ورو ورو زابیره دو او دا غزي په دغه شخص موږ دغه ځای کې موږ پیدا کوو. پاکستان د کراچۍ ښار کې د کراچۍ ښار کې خو د سیفټي کارخانه دی په دغه کارخانه کې یو سړي ویګل او هغه سړي په قبضه کې نیولې او خو ماشوم او ماشوم باندې کار او کارونه او ظلم او زیاته کولو دا که ډیر مستبرانه د خوري بلانې خلک تختوري په پاکستان کې بندین دي او یا چا سره په ګردوري خلکو سره اخیل نیولې دي. او زه د ازادۍ راډیو ډیر زیات خوشاله یم. ډیر شکریا د ازادۍ راډیو نه. او زه د ازادۍ راډیو ته دا پیغام ورکوم چې زما دا پیغام باندې کې غوړو او د ما غوړو زما دی وروم دا چې دا به ما باندې څنګه د اختر مشه خوشالي را خدای پاک دې بار چې باندې اختر مشه خوشالي را ولي. ډیر مننه.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. محترم اوریدونکو، ډیر کله د تاسو ورک شوي عزیزان له ازادي راډیو څخه پیدا شوي دي. د همدغو پیغامونو په څنګ کې به راځي چې هغه یو بل ټلیفوني پیغام هم واورو چې یو ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
شاکری د کندهار ولایت اول کور ټول فاندی د ویان د لوی تاریخ د نکته کې څه څه سره خاصه د مور د ازادي راډیو او څه کیر منم دوی که تاسو نه مور د ازادي راډیو ساينو خو بیا هم کوم د څه نور د الفاظ نه لرو چې د ازادي راډیو پر ساينو خو ازادي راډیو سمور تیر منم کو د اوریدونکو څخه د داخله لرم چې د ازادي راډیو تعقیب کی او د سفند ورکو عزیزانو پرونه تعقیب کی. ډیر ورکسي عزیزان د خلکو کې داسې ویږي تقریبا د 10 کال او 15 کال ورکو عزیزان کې داسې ویږي. نو دا ته د ستاینې وړ خبره ده او د کچې عزیز شریف وايي خیر د خلکو هغه خلک دي چې نور خلکو ته نه پرسیږي. خیر د خلکو هغه خلک دي نور خلکو ته نه پا او خیر رسیږي. ازادي راډیو خیر ډیر خلکو ته رسیږي. ازادي راډیو یو وازنی رسنۍ چې خلکو ته مثبت معلومات او مثبت ګټې وړاندې کوي. په اخر کې زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه یو بنری او یو جهان مننه او تشکر کوم په خدای مفارمه د خدای په نام.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي راډیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه عبدالله نیمروز ولایت خشرو د کلی سره په تماس کیم. موږ سره د شکور په نامه یو ورور دی، خامخا د لس دولس کاله کیږي چې د لیز موږ سره دی. که د شکور په باره کې څوک معلومات غواړي او یا د ده ورور یا کوم بل دوست د شکور په باره کې معلومات غواړي، نو ما ته دې د تلیفون په دغه نمره زنګ ووهي. صفر اووه اووه څلور یو نه دوه پنځه دوه څلور. یو لږ عصبي تکلیف هم لري. وسلام په اشتراک.
زه ابراهیم معصوم چې د چمن څخه خبرې کوم. یو کس پیدا کړی دی چې د اوو کالو دی، نن یې عصمت الله دی. چار څوک د دې شناخته دی. پر دا شمېره دې موږ ته ټلیفون وکړي. صفر دوه تینه دیارلس وایا نن یې شپږ دی. سلام علیکم.
زه د وردګو د ولایت د سید اباد ولسوالۍ د لوړې د کلي اوسېدونکی یم، چې نوم یې کریم دی. زما سره یو هلک دی، تقریبا د دیارلسو دولسو دیارلسو کالو په عمر دی. دا هلک بغاوت ما د اداره څخه واورېدل. د رحمتالله نوم یې رحمتالله دی. او ازادۍ ته یو ټلیفون راغلی و چې د رحمتالله په نوم زما زوی دی سره ګداره کړی دی یو کال کې. او دغه سړی یا د ما پیغام کړی دی، ما ته د په دې شماره زنګ ووایي. صفر اووه سوه اویا څوارلس نه اویا درې دېرش. شماره بیا یو ځل تکرارم. صفر اووه سوه اویا څوارلس نه اویا درې دېرش. دا زما لمبر دی، زما سره دی اړیکه ونیسي. چې د هر چا خپل دی، زما سره دی. د یو کال کې زه به ته لاس ورکړم. زه السلام علیکم. خدای مل.
الو، السلام علیکم. عبد الله جان خیر ده. خاصه تصدیق کوم. ما سره د محمد رشید په نامه یو کس دی. د محمد رشید په نامه څوک معلومات غواړي، نو ما ته دې د ټلیفون په دغه نمره زنګ ووهي. صفر اووه اووه څلور یو نه دوه پنځه دوه څلور. او یو څو ورځې مخکې د دغه یو ورور قدوس ورورې وچي شي و ازادي راډیو ته پیغام شوی و. نو که د محمد رشید په نامه څوک معلومات غواړي، نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. وسلام په احترام. سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکي.
د تا بهیر کبا پیادیم. زه چه قدم پا قدم گدم تا یاده بوما.
دا ورکوشو عزیزانو دا لطه پرگرام دا ازاده رادیو دا پرگرام پا لومری سل دا یک شنبه پورز دا چلور و دو شنبه پورز دا تو بجو پا خبرونه که خبریگی. دا دی پرگرام او ریدل مهی روی گوندستاسو کم را کزیز پا که پیدا شی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه د تخار د ولایت د خواجهغار د ولسوالۍ زانو رحمت الله دی. د جمله کرم زین د نورلا په نامه د دوه کاله کې زما یو ورور کې د مرګ ژوند نسبت نه هر ځان حاضر ضرور په دې لبانې ما ته سپته معلومات را کړي، نو ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر صفر درې ډبل دوه او درې څلور یو شپږ پنځه دوه درې. دا زما د موبایل نمبر دی. که هر څوک په دې لبانې را شي ما ته پته را کړي، ډېر ښه به وي. صفر درې ډبل دوه او درې څلور یو شپږ پنځه دوه درې. دا زما د موبایل نمبر دی. وسلام.
السلام علیکم. ګلاغا احمد هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پرېږم. موږ د یو د ماما زوی دی، د عبدالقادر په نامه دی، چې دا پنځه کاله کېږي چې ورک دی. کوم ورور ته یې معلومات یا د هغې د پلار نوم یې عبدالمناف دی، د شیرمحمد او د بخت محمد او د عبدالتواب ورور دی. که کوم ورور یا چا ته معلومات یا د خپله د ازاغ زورې په دغه شمېره دې تماس ونیس. صفر اووه سوه اووه اته اتیا دروش پته ناکیا. بلش میره را سی پر وسا وات درونی پیزوس پنځمه یې مره ځل بیا تکراروم صفر وسه وو اته اتیا درو شپته نه اتیا که کوم ورور یا چاته معلومات به دغه شمېره دې څنګه وو
آزادی راډیو ټول اورېدونکو بس سلامونه وړاندې کوم. زما خپل یو د ماما زوی دی چې عبدالله نومېږي، په ایران کښې نابرکه شوی دی، او د ورور نوم چې دی دغه دی د عبدالي دی، او د پلار نوم چې ستاده ده شاشا دی، او بس د ټلیفون شمېره چې دا تکراروم. کور خپل کنر کښې دی پیش دی په دغه کښې دی اسدآباد ښار. ټلیفون شمېره ده صفر اووه اویا څلور سوه اتیا یوولس اته څلوېښت. یو ځلې بیا تکراروم، څلور سوه اتیا یوولس اته څلوېښت. که څوک دا غږ زما اوري بس یو لک روپۍ انعام ورکوم پیش دی، یوازې ما ته د دې خبر راکړي ده.
تماس کی
هر چا ته که معلومات وي له هر چا سره کوي مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي، صفر نو یا څلور سوه اووه اویا درویش اته پنځوس.
زما نوم زکیه دی، ما د میدان وردګ ولایت د امتیا کولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کړي یم. زما یو ورور ډېر پنځه کاله کېږي چې مدرکه دی، تاسو د ازادي راډیو د ماتمونو مینهوالو او د د ازادي راډیو د امتناد د قبضانو پروګرام وایي او که چاته پته وي میرویس نوم یې کېدیکلر نوم یې شهدی دی، د اسلام نوم یې کاتب دی، او د مشر ورور نوم یې همایون دی. دی کولی شي زموږ سره په دې اړیکه تماس وکړي که چاته ایا پوښتنه میرویس نوم یې خیزور دی په دغه اړیکه دې موږ سره تماس شي صفر اووه نهه اته شپږ 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 دولس پنځه. شماره بیا تکراروم صفر اووه نهه اته شپږ 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 دولس پنځه. السلام.
ما یو شخص په باره کښې چې د ازادي راډیو د طرفه مخکې هم د شاید خوان مشر سو چې مونږ د غنالدین ول د محمدین باندې یادېږي د جګدلین اوسېدونکی ده، که چا ته په دې باره کښې څه معلومات وي دغه شخص غنالدین ول د محمدین د جګدلي اوسېدونکی چا ته څه معلومات وي نو مونږ سره په دغه شماره تماس ونیسي صفر اووه اویا څلور سوه شپېته څلور زره او یو.
السلام علیکم، دا ازادی راډیو ته سلامونه کوم. د غونډو کارمندانو در ازادی راډیو ته شکری کوم. خدای دې وکړي چې زما دغه اعلان نشر کړي. ما زه روزي ګل نومېږم، د بسم الله زوی د ولایت پروان. زما ورور جنت ګل نومېږي چې د داود د زمان راهیسې ایران ته تللی ده، بېرته یې کومه پته نه لګېږي. خدای دې وکړي چې دغه اعلان هر څوک زمونږ اوري مسلمانۍ له کبله دې به ساته وایم په دغه شماره باندې مونږ سره تماس ونیسي صفر استاد آف شستلو صفر چې چار سد پنجاو چار تکرارو ما نمبر د ټیلیفون صفر افتاد آف شستلو صفر سه چار سد پنجاو چار. د ازادۍ راډیو نه ډېر خوښ کوم، یو جهان مننه. د خدای په امان. زما نوم روزګل ده، د بسم الله زوی جنت ګل ورور ده، د بسم الله زوی د ولایت د پروان اوسېدونکی چې په ایران کښې ورک ده، د داود د زمان راهیسې اعلان په دغه سپاره باندې د مونږ ته زنګ هر چا ته چې پته یې ولېوهي. خدای په امان. السلام علیکم.
زما نوم بادام د پېښوري زوی د سروبي د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو ورور ده، دا شپږو کاله کېږي نام عبدالرحمان ده. که چېرته زما غږ اوري یا دا ته معلومات وي دوستانو ته، نو زما دا خواهش ده چې زما دا شماره د ځان سره واخلي. صفر اته اویا درې دېرش شپږ سوه درې دېرش شپږ اویا. نورې شماره بیا تکراروم صفر اته اویا درې دېرش شپږ سوه درې دېرش شپږ اویا.
کنړ ولایت د نوابات پوله تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو وراره شریف الله نن یې ځوان دی چې د پوله نه حرکت شوی دی. هر چا ته معلومات دي په دې پته یې موږ ته خبر راکړي چې ټلیفون سره چې پرنه هاویا پنځاویا یا سلاتات یا پنځه نوي
محمد دے معلومات
ما یو رور په نامه دی عمران چې دا کال کېږي د عمر یې سپارک کال کېږي د جزجان په طرف شبرغان په طرف تللی دی. کوم نظاره که دی کال چاته معلومات دي په دې نمبر دي ټلیفون راته وکړي صفر واویا څلور سوه ناوی سرویس اته پنځوس بیا نمبر صفر واویا څلور سوه ناوی سرویس اته پنځوس عمران نمی دي
د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 5 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.